ستړي مشه د مشال رادیو په دې خبري غړې کې ز نجیب عامر در سره د خبرونه له مهمو راپورونو جوړه ده په سر کې پام وکړئ د دې محل خبرونو ته افغان طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته نږدې نښتې شوې دي. امیر خان متقی د سوریې د بهرنۍ چارو له وزیر سره خبرې کړي او د اوکراین ولسمشر وایي د شمالي کوریا نیول شوي ژوبل سرتیري د سختو ټپونو له وجې مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د حکومت چارواکي وایي د خوست ولایت د تریزیو او علي شیرو ولسوالۍ اړوند ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې چې نن سهار تر 2 بجو یې دوام وکړ. د خوست ولایت حکومتي سرچینې د یادې جګړې پخلی کوي او وایي دا برید د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ د پاکستان د جنگي الوتکو د بریدونو او افغان لور ته د وختو ملکی تلفاتو په غچ کې ترسره شوی. بل پلو د پاکستان د پوځ سرچینو مشال لړیو ته پاستول شوی بیان کې دا وکړی دا چې د تیر شپه خوارجو یا بهرنیانو په کورما او شمالي وزیرستان کې د افغان طالبانو د سرحدي پوسټو په کارولو سره پاکستان ته د ننوتلو هڅه وکړه. د بیان لمخې د پاکستاني ځواکونو په ځوابي کاروایي کې هغې خواته یو شمېر کسان ژوبل شول او افغان طالبانو شپږ پوسټې پریښودلې. بیان زیاتوي چې پاکستاني ځواکونو ته ځاني تلفات نه دی اوښتي، البته درې کسان ژوبل شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي د پښتنو پر ځمکه پر پیدا کېدونکو وسایلو حق د پښتنو دی. نوموړي دا څرګندونې نن په پښین کې د امن وسایلو د پښتنو د نورو مسلو د هواري په موخه جوړې شوې دو ورځنۍ جرګې ته د وینا پر مهال کړې دي. دا جرګه چې نن شروع شوې سبا هم دوام کوي. جرګې ته د پښین او شاوخوا سیمو مشران وربلل شوي او د یادې سیمې پر مهمو ستونزو بحث کوي. محمود خان اسکزی په خپله وینا کې وویل چې د پښتنو په خاوره پر پیدا کېدونکو وسایلو مړه حق ته پښتنو ده
چې خدای پاک په دې وطنونو کې کوم نعمتونه پیدا کړی دي. زما برخه څو ده؟ یو لس پروت دی د هغه په وطن کې الله پاک نعمتونه پیدا کړی دي چې راکاږي بالکل یې راوکاږي. لیکن زما د کام د جرګې سره به پښتنه کوي، ما ته به ونډه راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سیوري لاندې دا جرګې په داسې وخت کې کیږي چې په بلوچستان کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت کورمې ته د هلیکاپټر له لارې د خلکو د لیږدولو خدمات پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ پرون په یو بیان کې وویل چې حکومت د لارې تړل کېدو له امله دغه خدمات پیل کړی چې تر اوسه تر د ناروغانو په ګډون 614 کسانو ترې ګټه پورته کړې ده. دا راز د هلیکاپټر له لارې اړین درمل او شاوخوا 10 تنه طبي وسایل کورمې ته رسول شوي دي. په بیان کې د وزیر اعلی له قوله ویل شوی دی چې هغه هڅه کوي د کورمې د خلکو ستونزې هواري او ټول موجوده وسایل په دې لاره کې وکاروي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې کورما له تیرو اتیا ورځو راهیسې د لارې او بازارونو د بندېدو له امله د درملو خوراکي موادو له کمښت سره مخ ده. د خیبر پښتونخوا په باجوړ او بنو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې دواړو غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د باجوړ په سالارزو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې د ملیشي ځواک یو سرتېری وژل شوی او درې نور زخمیان شوي دي. د باجوړ د امنیتي ځواکونو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط نن مشال اړیو ته ویل چې پرون مازیګر شاوخوا 3 بجې د سالارزو په سید بانډه کې د امنیتي ځواکونو په پوستا وسلوالو ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې یو سرتېری وژل شوی او د یو پوځي افسر په ګډون درې نور کسان زخمیان شوي دي. دغه پیښې سیمواري لا کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. بل پلو د بنو د پولیسو په وینا په بنو ټاون شپ سیمه کې نن سهار مهال د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ډزو کې یو پولیس سرتېری ژوبل شوی او دوه وسلوال وژل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د سوریې د انتقالي حکومت د بهرنیو چارو له وزیر اسعد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د باندنیو چارو وزیر ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلي او د سوریې د نوي حکومت د عفو او ښې حکومتوالۍ دریځ ستایلې ده. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د بشار الاسد د رژیم د پرزیدو او د احمد شرع په مشرۍ د ځواکونو د واک ته رسیدو ملاتړ کړی چې د غزواکونو په سوریه کې خزو ته د کار او زده کړو په شمول د ازادیو د ورکولو ژمنه کړې ده، خو طالبان خزې د زده کړو او کار په شمول له ټولو لومړنیو بشري حقونو محرومې کړې دي. د اوکران ولسمشر د امریکایي چارواکو د مخکینیو سرګندونو په تایید وویل هغو سرتیرو ته چې د پیانګ یانګ لخوا روسیې ته لیږل شوي د دې هیواد په کورسک سیمه کې په جګړه کې ورته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی مسکو او پیانګ یانګ تورن کړل چې په جګړه کې دغه سرتیري بې دفاع پریښي او د دې لپاره چې ژوندي ونه نیول شي ان هغو ادموي. ولسمشر زیلنسکی وویل اوکراني سرتیرو یو شمېر کوریایي سرتیري ونیول خو هغوی ډېر زخمیان او بچ نه کړای شول. نوموړی د خپل دې ادعا لپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړ او د دې دعوی په خپلواک توګه تصدیق هم نشي کېده. د اوکراین ولسمشر دا هم په ډاګه نه کړه چې د شمالي کوریا څومره شمېر سرتیري د جګړې په ډګر کې لټپي کېدو او د اوکراینی ځواکونو له لورې لنیول کېدو وروسته مړه شوي دي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه. بیا هم ستړي مشه له مشال لډیو خبري غړې اورې د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. پر ډیورنډ کرخا د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتي حال درکو. د پاکستان پوز وای د افغانستان خاورې پر ضد استعمال کی. د جنوبی وزیرستان د مکین خلک وای د عملیاتو پر پلمه کلیو وستل شوی او سې ژوند ګران دی. د کورمه خلکو په اسلام آباد کې مظاهره وکړه.
سٹیټ تا ته مو درخواست کوو، تا ته مو د امن تانه غواړو، زه ته راشه تانه زمو د امن بیگ غواړو. زمونږ لکه حالات خراب دي، راشه زمونږ لکه کې امن راواله.
په یو بل رپورت کې به ووري چې په خیبر پختونخوا کې د کارخانو د بندیدو لاملونه څه دي. د مومندو خلک وایي د وارسک ټیم د هغوی په ځمکه جوړ دی خو له بجلی محرومه دي.
په سلریشتو ګنټو کې دوو ګنټو لا بجلی را فریدي، اغم زا او رازا زا او رازا دو ګنټې پوره نه چلیږي.
رازو د خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ځواکونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښې نښتې شوې چې پکې مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د حکومت چارواکي وایي د خوست ولایت د تریزیو او علیشیرو ولسوالۍ اړوند ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې چې د نن سهار تر اوو بجو پورې دوام کړي. بلخوا د پاکستان پوځ سرچینې وایي چې په کورم او شمالي وزیرستان کې ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان ډلې وسله والو د دراندازې کوشش کړي خو هڅه شنډه شوې ده. نور تفصیل له اسلام آباد طاهر خان راکوي.
ګوره د پاکستان امنیتی سرچینو لږه شیبه وړاندې چې رسنیو سره کوم معلومات شریک کړل چې مشال ریډیو ته هم را لګېدلې دي، په هغه کې لږه اشاره تاسو هم کړه. پاکستان امنیتی سرچینې دا وایي چې دوه وارې افغانستان څخه یو کوشش شوې ده، هڅه شوې ده په کورمه کې او په شمالي وزیرستان کې په دې تیرو دوه ورځو کې چې پاکستان ته داخشي وسله وال خو نام پاکستانیان دواړو، یعنی افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو، دوی یو کوشش وکړي چې داخل شي، لیکن دوی وایي چې دغه مخې نیولې ده. پاکستان ته داخلې دوه هغه کوشش ناکامه کړې دي. دوی خدام دا وکړي چې هغه ته زیان رسولې دي، البته خپل زیان نه انکاري دي او صرف دومره وایي چې درې پاکستانی فوجیان هم زخمي طالبانو لخوا هم اې د خوا خو یو بیان جاری شوی دی په ټولنیزو رسنیو باندې، په سوشل میډیا باندې. او هغه دا وایي چې هغه د پاکستان پوسټې خو نه یادي چې په پوسټو باندې حمله شوی ده، لیکن هغه وایي چې په ځین نکاتو باندې، په ځین ځایونو باندې دوی یعنی جوابي یو قسم نقطې یادي، په یو څو نقطو باندې د دوی حمایت کوونکي دا لفظ استعمال کړی دي. د هغې په پټن ځایونو باندې شریر خو اکثر افغان طالبان د داعش لپاره استعمالوي، او بیا چې حمایت کوونکي د هغې دا دعوه ده چې په حمایت کوونکو معنا هغې اکثر پاکستان اخلي. نو بهرحال دلته د پاکستان د فوج خبره نه ده کړې چې د پاکستان فوج پوستې په نښه شوي دي. نو بهرحال یو 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 او په کورمه کې خو مکاني خلکو مشال ریډیو ته تایید کړی ده چې ډزې شوي، تیره شپه هم شوي دي، نن سهار هم شوي دي. او البته شمالي وزیرستان کې دې طرف ته تر اوسه پورې موږ داسې معلومات ترلاسه نه کړل چې هلته ځایي خلک دا تایید کړي چې څنګه د افغان طالبانو په ټولنیزو رسنیو باندې د هغې چې کوم ملاتړي دي یا ځینې چارواکي دي، نه هغې پکې د شمالي وزیرستان خبر هم کوي چې هغه ځای کې هم دوی لکه دزې کړي دي او د پاکستان طرف ته دزې کړي دي. نو بهرحال یو 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 کښې دوی خو پیدا شوې ده. پاکستان چې څلېرویشتم دسمبر کوم په پکتیکا کې بریدونه کړي وو هوایي، د هغې وروسته خو لږ غونتې یو مشکل ځکه پیدا شوی دی چې افغان طالبانو غوښتې ویلي وو، د دفاع وزارت هم ویلي وو چې دوی به یو بدل اخلي او جواب به ورکوي.
طاهر خانو چې پر ډیورنډ کرخه په افغانستان کې د طالبانو د ځواکونو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډزو د تبادلې په اړه تاسو ته معلومات درکول، په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې وسلوال بریدونه ډیر شوي دي، د پاکستان د پوځ ویان ویلي دي چې ترهګرو ډلو ته په افغان خاوره کې پټنځایونه ملاتړ او اجازه ورکول کیږي. بلخوا د افغانستان په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي برید نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګ لیدی او د پولی دوړو خوته ولسونه د بیقراری سره مخ دي. پوز وای چې روان کال د استخباراتو پر اساس خو شش پیته زر عملیات کړی دي، خو پښتنه داده چې د دې باوجود د سیمې د امنیت ستونزه ولې نه هواری کی. په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیرین اورو.
پښتونخوا ملي او میګون په بلوچستان کې د زیات سیوی نامنې پر ضد د پیل کړو هلو ځلو په لړ کې په پښین کې د دسمبر پر 28مه دوه ورځنۍ ولسی جرګه
ترنو اوریدونکو بخنه غواړو. تاسو ته چې کوم رپورت سری زما ولوسته هغه درته وسلل.
د پاکستان فوج یو دغه هیواد دننه د بخ په زیاتیدونکو ترهګرو بریدونو ذمواري په افغانستان ورچولې ده او په کابل یې غږ کړی دی چې تحریک طالبان پاکستان په قابو کې راولي. پرون په راولپنډی کې د فوج په مرکز کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د فوج د اماړیکو د ادارې ISPR مشر لیفټنټ جنرل احمد شریف چودري وویل چې د ترهګرۍ اړوند ټول شواهد افغانستان ته غځېږي. نوموڑی زیادہ کلاچ دے طالبانوں دے حکومت سرا مذاکرات روان دی.
ہم ان سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں برا
منگور تا ہم دا گئے وہ خبر کہو چھ پاکستان اور افغانستان گوانڈی اسلامی حیواد نری او دا چھ افغان عبوری حکومت دے ترہگر یا فتنہ الخوارج لا پاکستان ڈمڑے توب نور کئی. خود دے مسلسل رابطے باوجود افغانستان پا خورا دا فتنہ الخوارج مشرطابہ او داغی چکم تر بیتی مرکزونه دی په آزادۍ سره فعالیتونه کوي او هر ورځ زموږ د بیګنا خلکو او امنیتی کارمندانو ناحق وینه توی کړی ده.
د پاکستان د فوج بیان دا سرګندونې په داسې حال کې کړی دي چې د افغانستان په پکتیکا د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. افغان طالبان د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د کارولو تور ردوي او وایي چې په پاکستان دننه د امنیت ذمواري د پاکستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ده. د چارو یو شنونکي او خبريال سمی یوسفزی وایي چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسلوالې ډلې په پاکستان دننه مرکزونه لري.
تر یو حده پورې کېدای شي د دوی دا دعوه ټیک وي، خو دا خبره داسې نه ده چې دا ټول مسله افغانستان ده، ځکه چې اوس ته ٹی ٹی پی هم په پاکستان کې ریښې دي، روټس دي او یو اسټابلش ریزیسټنس ګروپ ده. نو دا یو بحران طرف ته پاکستان بوزي او دا بحران په فارسی کې اصطلاح د یک نشو دو شو ده. ٹی ٹی پی سره سره به اوس افغان طالبانو سره هم دوی په غضب او جګړه او په مشکلاتو اخته کیږي. افغانستان کې د دوی په اډو عملی کول دا په دې معنی نه ده چې ٹی ٹی پی ختمه شوله.
د فوز بیان خبری کانفرنس ته ویل چې روان کال په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د استخباراتو پر اساس خواوشا 950015 عملیات تر سره کړي او 925 وسلواله وجلی دي. خو د دې باوجود د وسلوالو ډلو د مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو په اړه د یوې پښتنې په جواب کې جنرال احمد شریف چودري د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ته په اشاره پښتنه راوچته کړه چې په کال 2020 کې کلا د فتنۃ الخوارج ملا ما تکړل شو او دوی په زغل وو، نو هغه وخت د چا په فیصله دوی د مذاکرات لارې بیا آباد کړل شول او دوی ته طاقت او دوام چا ورکا. خو په پیښور کې شنون کې یو خبریال رفعت ورکزی وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو فیصله یوازې حکومت نه وکړي، بلکې په دې کې ورسره فوزی اسټابلیشمنت هم ملګری وو.
دو دا وای چې مونږ مطلب لکه ټی ټی پی ملا چې دې ماته کړی و خدا بیا 2022 کې د دې سره مذاکرات د چا په خولي وشو دا بیا چې دې مطلب لکه دوله طاقت نه وشو دا هغه ټیم کې لکه د عمران خان طرف ته اشاره کوي کنه عمران خان صاحب حکومت مذاکرات شي وګوره دا مذاکرات چې دي کنه دا زه د ډی جی آی ایس پی آر د خبر د ډیر حیران شوم چې دا خو مطلب دی چې لکه یو نه خو یو آرمی چیف کولی شي په بیا خپل ځان باندې او نه چې دې کور کمانډر کولی شي نه وزیر اعظم کولی شي دا کور کمانډر کانفرنس کې بقاعده چې دا دی اداري پالیسی مذاکرات چې جنرال فیض په خپل سر باندې نشو کوله دا جنرال باجوا چې دغه ټیمار می چیفو دا د فوج فیصله وا
د فوج بیان د فوج د مشر جنرال اسیم منیر لقول ویل چې د پاکستان د وګړو ژوند او ساتنه تر افغانستان غوړه دا او کچری د ترهګرو په وینو رنگ شوی لاسونه د پولی ها خوا قوت او مرسته تر لاسه کوي نو دا حالت نور د منلو وړ نه دی د چارو شنون کې وایي چې کچری د دواړو هیوادونو اړیکې هم داسې خرابې پاتې شي نو دا به د پولې دواړو خواوو سیمو ته نوره بېقراري هم رامنځته کړي
شاهین بنیرې په همدې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان د پوځ د اماړیکو څانګې مشر جنرال احمد شریف پرون وویل چې په ملک کې د وسلوالو پر ضد پر روان یعنی 2024 میلادي کال کې نږدې 75 عملیات کړي دي چې د پوینا 925 وسلوال پکې وژل شوی دی د نوموړي په خبره پر روان کال کې وسلوالو 1200 بریدونه کړي دي چې تر 2000 زیات کسان پکې وژل شوی دي په وژل شو کسانو کې 303 امنیتي سرتیری هم شامل دي په دومره لوی شمېر عملیاتو کې د لګو وسلوالو وژل کېدو علت څه دی د دفاعي چارو پوهان د پښتنه څنګه ځوابوي له اسلام آباد راشد خټک رپورت لري
د پاکستان د پوځ ویاند ویلی دی چې پروان کال کې د وسلوالو په ضد 950 عملیات کړي دي او په دې عملیاتو کې 925 وسلوال وژل شوي دي او 8 دسمبر په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی آی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف وویل چې وسلوالو په کال 2024 کې 1200 بریدونه کړي دي په دوی بریدونو کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي په وژل شوو کسانو کې 303 د امنیتي ځواکونو سرتیري هم شامل دي هغه دا هم وویل چې تر څو د ملک سیاسي مشران د ترګرۍ ضد ګامونو مرسته ونه کړي او په دې حق له ضروري قانون سازي ونه کړي په ملک به ترګرۍ او بدامنی دوام لري په لږ ډېر شپې تر پوځي عملیاتو کې فقط 925 وسلوال وژل کېدل او بلخوا د وسلوالو په 1200 بریدونو کې تر 2000 زیات کسان وژل کېدل څه پګوته کوي آیا داسې خو نه ده چې د پوځ په ترګرۍ ضد پالیسۍ کې کوم ستونزه ده د دې پوښتنو په ځواب کې د دفاعي چارو ماهر بریګیډیر بابر مشال رډیو ته وویل چې د عملیاتو معنا صرف ډزې کول او د چا وژل نه دي عملیات د استخباراتي معلوماتو په بنسټ کیږي او د استخباراتي معلوماتو راغونډول او بیا د یوې سیمې د وسلوالو شړل ټولو ته عملیات وایي بدی عملیاتو کې کله څوک اوجل شي څوک ژوبل شي څوک ونیول شي کله هیڅوک هم پلاس ورنشي ځکه چې ټول معلومات هر وخت سم نه وي او کله د سرتیرو یو سیمه ته رسیدونه وړاندې تر اگر د خغې سیمه نه وتلی وي ځکه د دې عملیاتو او د وژل شوو ترګرو په شمیر کې ډیر فرق وي خو کله چې ته دا وګورې چې څومره ترګر ژوبل شوي دي څومره نیول شوي دي او څومره وسله نیول شوې ده یا څومره سیمه له ترګرو پاکې شوي دي بیا سړی ته د حالاتو اندازه ولګي
اسلام آباد
اسلام آباد کې د دنیا نیوز ٹی وی د دفاعي چارو رپورټر محمد عمران مشال رډیو ته وویل چې د وسلوالو په بریدونو او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې توپیر هم دا دی چې وسلوال د ډیرو خلکو د وژلو هڅه کوي او امنیتي ځواکونه فقط وسلوال په نښه کوي
ڈیفرنشیٹ نہیں کرتے جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں کہ اس حملے کے اندر
ترگر دیتے نگوری چھ پدی بریت کے دامنیتی زوکون سرتیری وجل کی گی کمل کی خلق وجل کی گی ذکر ادوار و خواہ دا مرگ جوبلے پا ارکامو کے دیر توفیر ہوئی امنیتی زوکون دا عملیاتو پا وقت دا اولسی او ملکی خلقو دا ساتلو خیال ساتی دوی فقط ترگر وجنی یا انسی و ترگر پدی ارس اصول نلری
کوئی ایسو کوئی نہیں ہے ان کا
جنرال احمد شریف پتیر حکومت هم نیوکه وکړه چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې کولې د خبري غونډې په مهال هغه دا ومنله چې په ملک کې ترګرۍ پیښې زیاتې شوې دي خو د دې وجه هم د سیاست مدارانو لخوا د لاقانونه کارونو مرسته وبلله راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
دا مشال رادیو ده
د پښتونخوا ملي او امي ګوند تر سیوري لاندې نن په پښین کې د ورځنۍ ولسی جرګه پایل شوه د جرګې ته د یاد ګوند غړو په ګډون د سیمې ګڼ قومي مشران ورغلي د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان سګزي غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې پښتانه باید په خپلو وسایلو کې خپله ونډه ولري پښتونخوا ملي او امي ګوند تر دې وړاندې د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې هم ورته جرګې کړې زموږ خبریال سامات شبنم هلته ورغلو
پښتونخوا ملي او میګوند په بلوچستان کې د زیاتې سوي نامنې پر ضد د پیل کړو هلو ځلو په لړ کې په پښین کې د ډسمبر پر 28مه دوه ورځنۍ ولسي جرګه پیل کړې. د جرګې په لومړۍ ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ د شپږګوندیز اتحاد مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل
چې خدای پاک په دې وطنونو کې کوم نعمتونه پیدا کړي دي زما برخه څو ده. ګرد مراکو په ملکیانو کې صاحب څه پیدا کیږي؟ ګرد مراکو دا ته چې قبیله پرته ده د هغې برخه څو ده؟ دا به د ما سره پیسې لکوي د ما سره معنی محمودو سره نه، د ما سره معنی د نوابیازو سره نه، د پښتانه کام د جرګې سره بې پیسې لکوي. یو ولس پروت دی، کاکړ ولس پروت دی، د هغه په وطن کې الله پاک نعمتونه پیدا کړي دي چې راکاږي بالکل یې راوکاږي، لیکن زما د کام د جرګې سره به پوښتنه کوي، ما ته به ونه راکوي پولیفیک دوه روپۍ راکوي، پولیفیک درې روپۍ راکوي، پنځه راکوي، چې په جهان کې څنګه رواج وي دا به د موږ سره کوي.
د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان د جرګې محل مشال ریډو تول چې د دوی د جرګو لړۍ به روانه وي او په اخر کې به یوه جرګګۍ تیاروي چې هغه به د ولس ستونزې د حکومتي چارواکو مخ ته ږدي.
دغه جرګه به کوچنۍ جرګه به د دې جرګې سره به جرګګۍ جوړېږي، د هغې سره بیا یوه جرګه جوړېږي، هغه جرګه به خپل هغه قومي مسایل مرکز ته وړي. ضروره تاز ما ولې پښتون چې یو فیډریشن دی، دا فیډریشن دی، دا ولې په یوه اکایي کې نه دی ځم؟ دا یوه زه د خپل دولت مالک یم، پر دې باندې زما حق یې ملکیت ولې نست؟ زما ژبه پښتو ده، دا به د اسکولو د عدالت ژبه ولې نه وي؟ په پاکستان کې د شناخت حق هر څوک لري، زه ولې نه لرم؟
د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوري لاندې د جرګې په داسې وخت کې کیږي چې په بلوچستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې سوي دي. تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي، ژوب او سیوی کې هم ولسي جرګې کړي چې په چمن او کوټه کې به هم جرګه کوي. د پښین جرګې مهال ګڼو ویناوالو وویل چې د پښتنو سیمې د نامنۍ ښکار دي خو حکومت یې په امن خوندي ساتلو کې ناکامه دی. خو د بلوچستان او پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې په دې لړ کې اقدامات روان دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د سویلي وزیرستان د مکین تحصیل د باخیل او د شکه کلو اوسیدونکو وایي د پوز په حکم دوی خپل کلی پریښې دي خو اوس ورسره مرسته نه کیږي او دوی حیران دریانه دي. په سویلي وزیرستان ضلع کې پوځي چارواکو تر په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. زموږ خبریال اشتیاق مسجد له سیمې نه رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل ماکین اباخیل او دشکا کلی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځي عملیاتو د پوره د خپل کلیو نه کډې کولې نه پاسې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د اباخیل کلی اوسیدونکي دغه مشکلات په دارنګ بیانوي.
سلام د زیر سرنا اباخیل سره تعلق لارم. میز شپې دوه بجې څو پیوا بجې په دامن روان شولې ډور ډاب وو، لکه د ژمي شپې دي سوړه سیلې هډر زیات شدید لګېدل، وړکای و جلکې و مول و. میز داسې چې څوک مین ماکین چې کی مارکیټ دی داسې آس پاس کلي و داته تقسیم شولې او ځنه خلک دا پورته نواز کوټ سره پورته بار د زیر سر د سلری پرې د دغه علاقې پرې خلک تا میز سره ننوتلي. چاکیم د چا په واشه و هغه انتظامی وکم او داتا شیرک دی بیشتاری دی غالی دی هر شی لکه دیر زیود ضرورات
ہے. دی مکین سیمه تجرون اتحادی مشر ملک ریاض ماسید دی دشکا و باخیل کلینا کادول شوی خلق مشکلات پا براک شو یایی.
حکومت نه میز دغه غوړي چې دغه خلک ته د بستارې ها د کمبالې ها ضرورت دی، د کوټې د جروپې چې ضرورت دی، ورته د راشن ورته ضرورت دی، ورسره د ادویات هم ورته ضرورت دی، د ښي به سرو سامان دی مکمل دغه خلک کې مراسله دی. نو دا د توسه په وساطت سره میز د انتظام یا نه د حکومت نه کا صوبایي حکومت دی کا مرکزي حکومت دی په غونډه په مشوره سره وړاوي وړاوي. نو وروسته د دغه خلک په حال پښتنه هم وکړو ورسره د امداد هم وکړو.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سره د کډول شوی خلک مرستې غوښتنې په باره کښې تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
دا 223 فیملی چې دی یخ پورا بی ڈی ایم اے غلائی دا ہے اور 223 ہر فیملی جا 30 ہزار روپے ہم پیشے دی بلش میں یہ سامان میں بڑا تھا ولی خال کے تھا بلش کھمبالے دی بشتارے دی بومز دی یو دم دے کچن کٹ بتائیے آپ پیلا دے فیملی پورا یو مانی باس بھی پل لوکل لیول پر دے 12 کسوں نے ٹیم جوڑ کر لیکن دے ماتین انہیبیٹنس دی آتا پنڈی جی اگر دے بیا کروس ویریفائی کر آلے سے کیم پرین جوڑ شوائے ہوں اور نن اور خال کے تاتی دی کنے ڈسٹریبیوشن سٹارٹ تھا یہ اخبر پر ماتین چھے ہوتا موجود ہیں داوے چھے دی کنے آپ سے جب ایمرجنسی ڈکلیئر کریے دو بی ایچ یوز اور ایسی چھے دی کنے ہائی الرٹ بندے دی کیمپی نہ مجھا لگا ولی دی
دی سویلی وزیرستان پولیس چارواکیو مشال ریڈیو تا ویلی دی چھے دی پاکستان پوسٹ چارواکیو پا امر دی تحصیل ماکین کلیو دشکاو اباخیل نا خال کے کڑے کڑی دی خو پزیلا کشے دے پوس چارواکیو لطرفا دے تحصیل مکین دوے کلیو کشے دے وسلاول پا خلاف پوزی عملیات پا براکشے لیاسا ہم ویلی شوی ندی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
په قبایلی ضلع کورما کې د بدامنۍ د مخنیوي او د امن د بیا راوستلو لپاره لسګونو کسانو پرون په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د مدني ټولنو استازي، د سیاسي ګوندونو غړي او مشران او د بشري حقونو فعالان راټول شوي وو. له حکومت یې غوښتنه کوله چې د کورمې مسالې ته د پای ټکی کېږدي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاحکار بیرسټر سیف پرون مشال لډیو ته وویل چې حکومت په کورما کې د امن د ټینګښت لپاره لازم ګامونه اخلي. د مشال لډیو خبریال ګوهر مسید
په قبایلی ضلع کورما کې روانې بدامنۍ خلاف د دسمبر په 28مه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وشوه چې په کې سیاسي ګوندونو پلویانو، بیلابیل پوهنتونونو زده کوونکو او بشري حقونو فعالانو ګډون وکړو. د مظاهرچیانو په وینا د ناامنۍ له امله د کورمې لارې د یوې مودې راهیسې بندې دي او ځایي خلک د ستونزو سره مخامخ دي.
سید میسم عباس دی، زه پر چنار سره تعلق لرم. داسې دی چې تیر شوي 80 روز نه د پرچنار مین ټول لارې چکم دی هغه باندې دی. ګوره پرچنار چکم دی هغه درې سیټ ته افغانستان دی، یو سیټ ته چکم هغه اٹیچ دی هغه پاکستان سره اٹیچ دی، مطلب نور شهرونو سره. هغه شهر هغه لار مکمل بند شوی دی تیر شوی اتیا ورځې نه. ډېره مشکلات زیاتی چې خلک بند شوی دی، چکم مسافرین راغلي دی هغه خپل کور ته نشي تلای، هغه دلته کې پاتې شوی دی. دین علاوه تقریبا اتیا ورځې وشوي الته څه میډیسن نه تھی، الته څه خوراک سامان نه تھی، الته پیټرول نه تھی. هغه سالونه زیاد بچی صرف وفات شوی دی په اسپیټال کې، میډیسن نه ملوي دو په واجینه.
مظاهرچیانو د ریاست او حکومت نه کورما ضلع کې د امن راوستلو غوښتنه وکړه.
زما نوم محمد حسین دوری دی او زه سوشل اکټیویست په اسلام آباد کې یم. د پرچنار د کورم ویلفیر سوسایټي ریپرزینټ کوم. سټیټ تا ته مو درخواست کوو، تا ته مو د امن تا نه غواړو، زه ته راشه تا نه زمو د امن بیگ غواړو. یو کال مخکې تا نه مو دلته کې لګیا یو، زمونږ لکه حالات خراب دي، راشد مونږ لکه کی امن راواله. خدا به هیڅ حکمران تنن روزه پوره خپل او عیشانو کی مصروف دي. والته بچی پوره ځکه پنځه پنځه لاس لاس بچی مړکی کی ادویات نه ونی کی وجه سے نو تا ته مونږ سوال کو راشد خپل لکه کی امن راواله.
د کورمې مسله په اړه بشری حقوقو باندې کار کوون کی خوشحال خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت او ادارو باندې دا فرض جوړیږي چې هغه په کورما کې روانو شخړو لارې ونیسي. د زیات کړه
د دې صورتحال او د ډیټنشنز په حواله سره چې د کورمې کوم مشران دي، خصوصا د ځوانان چې کوم دي ټوستان، هغه په کافي خبرې هم کړې دي، هغه پروټیسټونه هم کړې دي، په سوشل میډیا باندې خپل غږ پورته کړی د دې حواله سره چې د مسلو ته توجه ورواول شي او دې ته توجه ورکړی شي. او دې کې بنیادی ذمہ داری د ریاست ته، د صوبایي حکومت ته، د وفاقي حکومت ته چې هغه نه صرف د دې خبرو د دې چې کوم دا چې کوم صورتحال د دې نوټس واخلي، بلکې دې کې چې د هغه کوم کردار جوړیږي د پروټیکشن هغه کردار راکړي.
په کورما کې د روانو شخړو په اړه د اسلام آباد په ګډون په پړاچنار او د ملک په نور ښارونو کې هم احتجاجي مظاهره وشوې. یاد وی چې په کورما کې سنیان او شیعهګان ګډ ژوند کوي، خو په بیلابیلو وختونو کې یې ترمنځ د ځمکو، ځنګلونو او نورو ملکیتونو پر سر وسلوالې نښتې شوې دي چې پکې ګڼ کسان وژل شوي او بې کوره شوي دي. دا خبره هم د یادونې وړ ده چې د ډسمبر په 6مه په پېښور کې د لوړ پوړو حکومتي او امنیتی چارواکو کمیټې اپیکس کمیټې په کورما کې د روانې شخړې درولو لپاره پریکړه وکړه چې په هغه سیمه کې به له سنیانو او شیګانو وسلې ټولوي او د هغوی سنگرونه به هم ختموي. د کمیټې په غونډه کې وویلل شول چې په کورمه کې تر هغه دوامدار امن نشي راتلی تر څو چې هلته وسلې او مورچې ختم شوي نه وي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو، د خبري غړی نیمای برخې ته رسیدلې. نو رپورټونه روسته اوس د خبر نو لنډیز. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د حکومت چارواکي وایي د خوست ولایت د تریزی او علي شیر ولسوالۍ اړوند ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې چې نن سهار تر 2 بجو دوام کړی. بل پلو د پاکستان پوځ سرچینو مشال ډیو ته په استول شوي بیان کې دعوه کړې ده چې تیره شپه بهرنیانو په کورم او شمالي وزیرستان کې د افغان طالبانو د سرحدي پوستو په کارولو سره پاکستان ته د ننوتلو هڅه کړې وه. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي د پښتنو پر ځمکه پر پیدا کېدونکو وسایلو حق د پښتنو دی. نوموړي دا څرګندونې نن په پښین کې د امن وسایلو د پښتنو د نورو مسلو د هواري په موخه جوړې شوې د ورځنۍ جرګې ته د وینا پر مهال کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت کورمې ته د هلیکاپټر له لارې د خلکو د لیږدولو خدمات پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ په یو بیان کې ویلي چې حکومت د لارو تړل کېدو له امله دغه خدمات پیل کړی دی. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی د شام یا سوریې د انتقالي حکومت د بهرنۍ چارو له وزیر سعد حسن اشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې. متقی په دې ټلیفوني تماس کې اشیبانی ته د سوریې د باندنۍ چارو وزیر ټاکل کېدو باندې مبارکي ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امریکایي چارواکو د مخکینیو سرګندونو په تایید وویل هغه سرتیرو ته چې د پیانګ یانګ لخوا روسیې ته لیږل شوي د دې هیواد په کورک سیمه کې په جګړه کې ورته ډیره مرګ ژوبلا اوښتې ده. د اوکراین ولسمشر مسکو او پیانګ یانګ تورن کړل چې په جګړه کې دغه سرتیری بې دفاع پریښي او د دې لپاره چې ژوندي ونیول شي ان هغوی دموي. ترنو اوریدونکو، خبری غړی اوري د خبرونه دوه منیمای ته ورسیدو. را سره پاتې شې ځکه په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو. پاکستان پیپلز ګوند د خپل وژل شوی مشر او پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو ولسم تلین پرون ولمانس. په دې اړه د ګوند مرکزی غونډه د سند صوبې په لړکانه غړي خدا بخش کې جوړه شوې و. یادې جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د امریکا لخوا د پاکستان په لری واټن وشتون کې بلستیک توغنی پروګرام په ګډون دولتي دفاعي پرمختیايي ادارو باندې د بندیزونو په لګولو نیوکه وکړي. بلاول ویل په اصل کې دا نه غوښتل کېږي چې پاکستان یو ایټمي هیواد شي. په غونډه کې بنظیر بوټو ته د عقیدت پرځونې وړاندې شوې چې د 2001 کال په دسمبر کې په لیاقت باغ کې وژل شو. تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
پرون د دسمبر په 20مه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو ولسم تلین ومنځلې شو. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د بنظیر بوټو د ولسم تلین مرکزی غونډه د سن صوبې په لړکانه غړي خدا بخش کې را جوړه شوې وه چې په ګڼ شمیر کې خلکو پکې ګډون وکړو. جلسې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل چې امریکې په دې وروستیو کې پر پاکستان بندیزونه لګولې دي او د دې مخه دا چې کوم اسلامي هیواد اټومي ځواک ونه لري. دی وایي دا د هغوی خواهش دی چې کوم مسلمان هیواد سره اټومي قوت نه وي او هغوی غواړي چې دا قوت څنګه په سپلمه واخلي. امریکې په دې وروستیو کې بېنظیر بوټو لخوا پاکستان ته راوړل شوی مزایل ټیکنالوژي بندیزونه لګولې دي. خو زه دا ټولې نړۍ ته ویل غواړم چې موږ به کله هم په خپل مزایل ټیکنالوژي او په اټمي پروګرام سودا ونه کړو. بلاول بوټو زیاته کړي چې د دوی په کورنۍ سیاست باندې ځینې هیوادونه د امریکې لخوا سرګندونې روانې دي. د پی ټی آی بنسټګر عمران خان یوازې پلمه ده او د دوی اصلي هدف د پاکستان اټمي او مزایل پروګرام دی. بلاول بوټو زرداری دا وینا په داسې حال کې کړې ده چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 19 ویلي وو چې پاکستان د اوږد واټن وشتونکو بلاستیک توغندو د پروګرام د خطر له امله د ملي پرمختیا کمپلیکس NDC په نوم د پاکستان پر دفاعي اداري او درې نورو شرکتونو بندیزونه لګولې دي. وزارت ویلي وو چې ان ډي سي د پاکستان د اوګد واټن وشتونکو توغندو د جوړولو لپاره وسایل او سامانونه برابروي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 19مه په خپل بیان کې د امریکې د دې پریکړې غندنه کړې او دا یو متعصبانه عمل بللې. په بیان کې ویلې شوې چې پاکستان دا اړتیاوې یوازې د خپلواکۍ دفاع او په جنوبی اسیا کې د سولې او ثبات لپاره دي. بلاول بټو زرداری له پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کړې چې د دغه سرګندونو په اړه دی وضاحت وکړي. بلاول بټو زرداری ویلي هغه کسان چې د پاکستان د اټمي پروګرام په وړاندې سرګندونې کوي هغوی د پی ټی آی بنسټګر په ملاتړ ولې خبرې کوي. پاکستان تحریک انصاف د بلاول بټو د دې خبرو په ځواب کې لاس نه دی ویلي. بیان وخت کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به جلسې ته په وینا کې ویلي چې ذوالفقار علي بټو اسلامي هیواد کې بم جوړولو هڅه کړې وه او دای لوی جرم وګرځېدو. بېنظیر بټو پاکستان ته د مزایل ټکنالوژي ډالۍ ورکړې. ولسمشر آصف علي زرداری خلکو ته ډاډ ورکړی چې د دې سختو حالاتو نه به پاکستان اوباسي.
تو اگر کوئی سپر پاور پاور ہے تو مولا بھی پاور ہے.
دی وایي که څوک ځان سپر پاور ګڼي نو الله تر هغې لوی سپر پاور دی او په دې زمونږ باور دی. مونږ به په ګډه پاکستان د دې سختو حالاتو نه وباسو. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا حالات زمونږ لپاره نوې خبره نه ده. مونږ له دې ستونزو سره د مقابلې تجربه لرو او هر سبا سنبال کړو. بېنظیر بټو چې د 2001 کال د دسمبر په 20مه د راول پنډۍ په لیاقت پاخ کې تر جلسې وروستو په یو ځانمرګي برید او ډزو کې وژل شوې وه او هغه وخت تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې وه. په للکانه کې یادې جلسې ته د پیپلز ګوند پخوانی وزیر اعظم او قومي اسمبلی غړي راجا پرویز اشرف، د سن وزیر اعلی مراد علي شاه او یو شمیر نور غړو ګډون او ویناګانې وکړې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د اتوار ورځې اونیزې خبرونې
پام کوه.
په لس نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په یوه بجا
تاندې هیلی،
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په دریو بجو
د مشال مرکه،
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی،
په پنځو بجو
د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو اداره نادراوی د هغه هیواد هر وګړی د 30 کلنې پورې رسیدو پورې باید شناختی کارډ جوړ کړي. نادراوی لیک د دریو میاشتو دننه خلکو هغه خلکو چې شناختی کارډونه نه دي جوړ کړي جوړ نه کړل نو سزا به ورکول کیږي. نادرا د خپلې سماجی ویبپاڼې فیسبوک للارې د دسمبر په 26مه یو پیغام خلکو ته لیکل چې په کې لیکل شوی چې خلک ته په 26 میاشتو کې دننه خلک ته شناختی کارډونه جوړ کړي، 26 میاشتې قید او 50,000 روپۍ جرمانه به ورباندې ولګول شي. بلخوا د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي هم په هماغه ورځ وویل چې د ملک 25% ښځې شناختی کارډونه نه لري. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو د نادرا د پریکړې هرکلی کړی. زموږ خبریاله خالده نیاز رپورټ لري.
سماجی فعالا نادیا خان وایي شناختی کارډ جوړول نه صرف کامی فریضه ده بلکې دې سره د خلکو ډیر حقونه هم تړلې شوې دي. نادیا خان زیاته کړې ده دې فیصلې سره به د ډیرو ښځو شناختی کارډونه جوړ شي چې ورسره به دوی د سیاسي عمل برخه هم جوړ شي.
نو د ښځو ووټرانو چې اکثر به تعداد کمونو په دې کې یو دا خبره هم مخې ته راغلې وه چې چونکې د دوی د شناختی کارډ نوي او دی هغه اندراج نه کړي نو ځکه د دوی ووټنګ هغه عمل هم چې کم دي بهر شي. د ښځو سره لیګل ډاکومېنټس شناختی کارډ نه علاوه نور هم داسې ډاکومېنټس برث سرټیفیکیټس نه دین علاوه نور داسې مهم چې کم دستاویزونه وي هغه نوي شناختی کارډ هم په دې کې یو دی.
د قبایلي ښځو حقونو د پاره کارکوونکي نوشین فاطمه چې د زوفاش فاونډیشن مشره ده مشال ریډیو سره خبرو کې اوې په قبایلي سیمو کې اوس هم د ګڼ شمیر ښځو شناختی کارډونه نشته چې عمرونه 50 کلونو څخه زیات دي. دا چې ښځې ولې شناختی کارډونه نه لري په اړه نوشین فاطمه وایي
کم از کم خزی بی بی که سری بی بی نو غا با 500 کالو نباد سلویختو کالو نباد دا شیز نو دغا کئی چه یار از هم پاکستان شهری ما تم شناختی کارت پکار دی زما خپل خاندان که زما خپل کلی که زما خپل اولس که زما خپل چاپرچل که کم از کم شویدو کالو خزو هم او شناختی کارت چوڑ که جنو سارشتا هم نا چو که زما روم دی که فیسلیتیشن نکی خو لکدار خ اقدام دی.
در مردان جلوه سحر خزو کی سیاسی پوها راوستو دا دپاره کار کوي. جلوه سحر وایي زیاتره ښځې د کور لخوا اجازه نه ملاوېدو له امله شناختي کارډونه نه جوړوي. جلوه سحر وایي باید هر ښځه شناختي کارډ جوړ کړي چې دوی ټول بنیادی حقونه ترلاسه کولو جوګه شي.
هغه جینې د کو هغه ښځه ده نو چې هغه د پلار د رور د طرف نه د وراثت نه محروم شي که نه نو ټول نه غټ نقصان خدا دی. ووټ هغه نه شي اچولی، هغه خپل د رایې اظهار نه شي کولی. د دې نه علاوه د دین پوینټ آف ویو سره وګورې چې شناختی کارډ نه نو څوک عمرې له نه شي تللی. دویم دا چې بمونه دماکو کې یا داسې په اکسیډنټ کې یا په هغه کې مړې شي ښځې نو د هغې پہچان نه کېږي. سړی سره خو شناختی کارډ نو هغه پیژندلی شي نو د دې شناختی کارډ نه جوړو چې کوم دی نو هغه ډېر نقصانات.
سماجی فعالانی وایي که څه هم دا د نادره ښه اقدام دی ولې دې سره سره نادره سینټرو باندې هم ولس ته اسانتیاګانې ورکول پکار دي چې دغه سینټرو کې ولس د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا مشال رادیو د تاسو خبرې غړي او د خیبر پښتونخوا صنعتکاران وایي چې د ګډون مازو په شمول د دغې صوبې په نورو سیمو کې هم د حکومت د بیغورۍ له وجې په سلګونه صنعتونه په بندېدو دي چې په نتیجه کې په صوبه کې نه یوازې بیروزګاري زیاتېږي بلکې د صوبې اقتصاد هم ورځ تر بلې کمزوری کېږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د صنعتونو ستونزو ته پاملرنه وکړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د صوبو د ستونزو د هواري لپاره اقدامات کوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور شبیر احمد جان په دې رپورت کې دراوروي.
د خیبر پښتونخوا صنعتکار وایي د خراب امنومان نه علاوه د بجلی او د ګیس نرخونه او بیا د زیاتو ټکسونو له وجې خیبر پښتونخوا کې د پیداوار قیمت زیات شوی دی، د کم له وجې چې صنعتونو پیداوار یا کم کړی دی او یا مکمل بند کړی دی. د ګدون امازه یو صنعتکار زاهد شینواری وایي ګدون خو لاسه چې ټوله صوبه کې د حکومت د نه پاملرنې او بې غوره له وجې د 500 نه سیوا کارخانو کې او یا فیصد بندي شوی دی.
خیبر پښتونخوا په صنعت اوالې سره یا صنعتي ترقی اوالې سره ډیر پاتې راغلی دی. د هغې غټه وجه دا ده چې مونږ مارکیټ نه لرې پراتی یو، مونږ ته خام مال ډیر ګران پریوزي، بیا هغې نه پس واپس مارکیټ ته چې راوړو دوباره خرچه پرې ورکو. نو یو قسم کارخانه چې دا زمونږ په دې علاقو باندې چلېدو قابله نه ده. حکومت دې باره کې پالیسیانې هېڅ کله نه جوړې نه کړې چې دا کوم زونګه دا چې کوم نقصان دی چې دا راته برابر کا او یو ایکول لیول پلینګ فیلډ راته راکړي که نه چې کوم پنجاب او کراچۍ انډسټري هغې سره مونږ په برابره سطح باندې راشو بیا مونږ کارخانې چلېدی شي. نو هغه حکومت
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر او صنعتکار انجینیر مقصود انور وایي چې که ګدون دی کرشکې، حیات آباد او قطار انډسټریل اسټیټس دي او قبر بانډا یا کوهاټ دي ټول په بدحال دي او زیاتره کارخانې او صنعتونه بندېدو اړخ ته روان دي. باید مرکز او صوبه پلمنځي اختلافات تیر کړي او په دې اړه سوچ وکړي.
پروڈکشن کئی آگے مارکیٹ کے دونوں گرانی چھ چائنا خلق چین کمی شہر اغواڑی آگا ورتا ارزان پر خبر اس گدون تاسو ہوئے تستا سو رشکئی ہوئے انڈسٹری اسٹیٹ احتواد ہوئے نول انڈسٹری اسٹیٹ ہتار انڈسٹری ہر یو کچری انڈسٹری بندے گی اور نویں نہ لگی. نو خبر ادا سے دے چاہے اگر دا سے حالات ہی چاہے دا فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ اخبل کے چلانجے ماری کئی پروینشل گورنمنٹ تم چدی کا نا چاہے کبھی اگر فنڈ سٹک دی اگر نہ ملاوے گی اور فیڈرل گورنمنٹ چی اغیب دا سے صورت حال دے چی اغیب دو نا مضبوط گندے نہ دے چی یہاں سے ڈیسیژن کو کی فی الحال چدی کا نا انڈسٹری چدی اغیب کے فیوچر نہ کاری کے پی کے نہ کاری الگ چدی کا نا بس یا پنجاب تزی یا ملک نہ باہر زی
پلی کلم چی حکومتی دریز معلوم لپارا دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا صنعتکار سلاحکار عبد الکریم خان تو ڈیر نہ پختنہ وکلا نو دی مشال لیڑو تو ول
دا انرجی کرائسس شکل نہ راغل دے نو خاص کر غٹ یونٹ ڈیر زیاد متاثر کڑی اس پہ دا پاس را یو تھریٹ چی کم سی گیس نہ بچا بجلی جوڑو لا غیلے مور کڑے دے نو دا دوڑا خبر دا فیڈرل گورنمنٹ نہ تھی من کوشش دارے چی منگا چیپ الیکٹریسٹی نو منگا چی دے دا باڈی جوڑا شو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی جوڑا شو دا ریگولیٹر جوڑی کی لگی ارے آگا مارکیٹ لا فلوٹ کا شیئر دے کے انویسٹمنٹ راشی زر دا زر منگ دا کوئی دا چیپ الیکٹریسٹی منگ دے پلو انڈسٹری سٹور کو چی آگا دا فیڈرل گورنمنٹ نہ چیپ بھی چی دے
گرانی بجلی او گیس لوجی خپل کار بند کړی دی او کچر حکومت پاملرنه ونه کړه نو دا باقی به هم ډیر زر وتړل شي چې لوجی به بیروزګاری هم نور سیوا شي او گرانی هم دوی د پنجاب او سند صوبې سره سم د خیبر پختونخوا کارخانو او صنعتونو لپاره هم اسانتیاوي اقتصادی مراد واړی د کم لوجه چې د دوی په وینا نه یوازې زوبه بلکې د مل اقتصاد به هم خوشي او بیروزګاری کې به هم کمی راشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
د خیبر پختونخوا د مومندو خلک وای چې هلته له وارسک ډیم څخه بجلی تولیدیږي، خو بیا هم خلکو ته په سلی رشتو ساعتونو کې یوازې درې ساعته په وقفو کې بجلی ورکول کیږي. هغوی وایي چې د بجلی د کموالي له امله یې د ژوند چارې اغېزمنې شوي دي او د کور پر کارونو کاروباري ژوند یې منفي اثر شوی دی. بلخوا د بجلی د ادارې کارکوونکي وایي چې هغوی یوازې د درېو ساعتونو لپاره د بجلی ورکولو اجازه لري. نورحال د شانواز ترکزی نورو.
د مومندو په هر سیمه کې د بجلی دورانیه دوه غنټو ته راټیټه شوه. د بجلی دغه کموالی د وجه ځای ولس د ډېری پریشانۍ سره مخ دی او دوی وای د دوی د ژوند ټولې چارې اغېزمنې کړې. د لکړو تحصیل اوسیدونکو ملک ګلشاه صافي مشاد رډیو ته وویل، تیر وختونو کې به په بجلی باندې کم کوزه کروند هم کوله، خو اوس د کور د ضرورت لپاره هم بجلی نه وي.
مخکې به لږ ډېره بجلی وه، خلکو به په پټي مټي او کوله لږ ډېره، یو 15 دړی، 6000 د 6000 دوه دړی، هغه سبا د سبزی مبزی کار لږ ډېر کېده. اوس خو بالکل دغه نه ده چې ته وایم اسری نه کوي، خلک نشته بجلی نشته، به چی شي اسری وکړي، به چی شي موټر وګرځي د اوبو، په چی شي باندې کم کار کی لیبارٹری کا ڈاکٹران لور علی نا وگئی تلاڑ ازمنگ علاقے کے ڈاکٹران لور علی نا غستن برتا گولے بدر کئی ڈراپ برتا کھی جئی او دو ٹیسٹ پارا جی کم دے داغے اسا بجلی نش دے تالا ٹیسٹ بانے چنگ وہ کی
دا کوزه محمد په میچنه کې د بجلی وارسک بن هم په 1900 او شپېته ملسیزه کې جوړ شوی. هغه تل 240 میگاواټ د بجلی تولید وو چې اوس زیات شوی. د غزل کې د محمد ډیم یا بن نوی پروژه هم ډیر زر ده چې سر ته ورسی او ویل شوی دغه بن به 800 میگاواټ بجلی پیدا کوي. د کوزه محمد د میچنه سیمې ارشد الله مشاد رډیو ته وای، د بجلی نشوالی کورنی او کاروباری ژوند باندې خراب اثر غورځولې.
د شپې نه نه دی اول څه پوری به د دولس نه وی پوری او به د ان زونا شپه پوری سهار ان وزر ټیم کې خالی بس خلکو ته یې خلاص دي او بو بو کی سریو کی او دا کارونه دی کی هغه د ایمرجنسی کارونه او اورات یو بند راځي او کوم تار مسله ټیم کې ویلې کې راځي د ایلند کی نو خپل کلیوال په خپل دغه باندې پیسې مره غونډي کی او کوم دې کې خرابي هغه خو کی ټولو مثلا دا د خپل مره سره حل کړو.
په مومندو کې تر ټولو جوړي اوبو د هلینزو تحصیل دی. د دغه تاثیر کې جوړ شوی کویات د سلو میټرو نه زیات دی او د وصال مومن په خبره دغل ته بیا هم لس منټه یا شاوخوا وخت اوبه راوځي بیا کویان وچ شي دوی بیا یوه ګنټه انتظار کوي چې کویانو کې ګنې د لس منټو اوبه راړکې شي
په سلریشتو ګنټو کې دوو ګنټو لا بجلی را فریدی آغم زا او رازا زا او رازا دو گنٹیم پورا نه چلیگی سو پورا چه کارخانو دا پارا دا آغون بلون مخلی آغول ورقی خو آغوم چه آغا کم تجارتی او دا آغو کم ضرورت دی نو آغا پا سمر چه ضرورت دی آغوم را آغوتم نپورا کیگی نو آغم پا تاوان که روانی دی آغو زهین ما چه طولی لگه دی سولر تاوری
د بجلی د ضلع دفتر مومند یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازت نه درلود مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته بجلی د پیښور د دفتره په څلی رشتو کې درې ساعتونه د ورکولو اجازت شته. دوی په هر فیډر اووه ګنټې پس یوې ګنټې له بجلی ورکوي، خو کله چې بجلی کې څه مسله راشي نو بیا هغه یوه ګنټه هم نه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
دا مشال رادیو د حقونو فعالان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې روان کال د میرمنو او نرخزیانو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د پښتونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه روان کال په صوبه کې نه نرخزیان وژل شوي دي. په عین حال کې د ښځو پر ضد د تشدد او ناموسي وژنې هم ډېرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د ښځو او نرخزیانو د حقونو په اړه قانون سازي هم کړې ده، خو فعالان وایي دغه قوانین اکثر نه عملي کېږي. په دغه اړه نور معلومات د اسما ګل په رپورټ کورو چې د یوې نرخزه په واسه پیلېږي.
زما سره ډېر زیات تشدد وکړو، برهنا ویډیو چکم دي.
دا غږ د پیښور اوسیدونکي چاکلیټ نومې خواجه سرارې چې روان کال په شپږم جون د موسیقۍ یو محفل نه د شپې ناوخته د واپسۍ په وخت کې مخه ونیول شوه او د وهلو ټکولو تر څنګ پرې په مبینه توګه جنسي تیری هم وشوې. چاکلیټ چې نه غوښتل اصل نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته وویل، ژوند په ویره تیروي، خلک ترې قلنګونه غواړي او که ورته انکار کوي نو د وجلو دړکې ورکړل کیږي.
پروگرام مخ ریلیکس کو چې واپس راتلو نا اچانک پمو باندې فائرنګ شو. موجدانه تور باندې الله پاک همو بچ کړو، خو گاڑی ټول سوري وره شو. ایبن حلس کسان ټول سر ټوپک وی چا سر مشینانو زه پکنداغونو عالم دې رضيات و عالم التا باغونو داغي منس کې زونی ولم زه بي جا بکړم. تقریبا حلس کسان ما سر ریپ کړو.
په خبر کې د نرخزیانو له حکومت فعال فرزانه بیاوي چې ټولنیز منفی رویی او د قانون پلی کوونکو ادارو د نه پاملرنې له وجې د نرخزیانو پر ضد د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. فرزانې له حکومت غوښتنه وکړه چې په صنفي بنیاد د تشدد پیښو د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي او په سختۍ د پرې عمل درآمد یقیني کړي.
2024 هغه د خواجه سره او دپاره ډېر چدېنو پیره کال ثابت شو. په دې 2024 کې تقریبا د خواجه سره او نازي به ویډیو ګانې جوړې شوې. په ډېرو کې هغه کې فایار شوې دي، لکه ډولفین هغه شو، خو هغه کوم چې دی نو یو کسرې ها شو. دغه شان نورې چې ویډیوګانې دي هغه زموږ سره دي چې هغې د یاري خپلې پایار نه کوي، هغې لا د دمچانې ورکړې کېږي. بټۍ چې کومې اخیستلې شوې دي هغې کوم ډېر خلک روتی دي ګرځي او ګورې، نو تشدد کې هم اضافه شوې ده او قتلونه چې دي نو دم 2024 کې چې دی نو زیات وشو.
د پولیس ریکارډ مطابق تیر کال خیبر پختونخوا کې په خواجه سراو د تشدد ټول سپیخې ثبت شوی چې اوه پکې د وجنې وی، ولی روان کال د غشمیره زیاته شوی او په خواجه سراو د تشدد 15 سپیخې مخې تراغلی چې نه هی پکې د وجنې دي. د خواجه سراو ترڅنګ په 2023 کال کې په خزو هم د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. د خیبر پختونخوا داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې روان کال د غیرت په نوم د وجنې 129 پیښې ثبت شوی دي. د تختون شپږ دېرش او جنسی زورونی یو سل او اتیا واقعات رپورت شوی. دا چې ولې په هیواد کې په صنفي بنیاد دا زورونې پیښې زیاتېږي په اړه یې له مردانه ښځو د فلاحي تنظیم مشرې رفاقت بیبي مشال ریډیو ته وویل، ټولنه کې د تشدد لوی لامل د خلکو منفي سوچ او ورته ور پیښو اقتصادي ستونزې دي.
دا زمونږ د دې پخوانو دستورونو د لاسه داسې خلک موجود دي چې هغه اکه پخواني رواجونه دستورونه او طبیعي استعمالوي، نو په دې په تشدد کې کمی نه راځي، هغه سیوا کېږي. دې باندې کار پکار دی، آگاهي پکار ده، بل قانون باندې دیلا سیشن ورکول پکاره چې آیا پاکستان کې داسې قانون پاس شوی دی د ظلم تشدد خلاف، او نه قانون دی ته واضح شوی ری چې وزیت زنانه تلی د اغي خپل د ځان ته پوس کړی دی او قانون اغي له تحفظ ورکړی دی.
بولو هیلپ لاین خیبر پختونخوا کې د حکومت زکات، اوشر، سوشل ویلفیر، سپیشل ایجوکیشن او ښځو به اختیار کولو لړکی په کال 2018 کې جوړ کړل شوی اداره ده چې په صنفي بنیاد د تشدد ښکار شوو خلکو له فوري قانوني مرستې ورکوي. دا مرستې په عامه توګه د ټلیفون له لارې غوښتل کیږي. د دې ادارې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې روان کال 2023 کې ورته 1453 ټلیفونونه داسې راغلي چې پکې یې 1755 ته مرستې ورکړي او ځینې پیښې اړوند ادارو ته لیږلي. پېښور کې د بولو هیلپ لاین یوې چارواکي کائنات بیبي مشال ریډیو ته وویل، دا اداره د جنسي، جسماني، کورنی تشدد او کمپیوټر د لارې زورونو ښکار شوو خلکو ته فوري مرستې ورکوي.
ټولو نه اول چې مونږ تراشي نو مونږ ورته دلته سایکولوژیکل فرسٹ ایډ ورکو چې هغه بهترین سټیج تراشي. دویم چې کوم دی نو مونږ سره دلته قانوني مشاورت او مدد هم موجود دی. بولو هیلپ لاین چې کوم دی سپیسیفیکلی کار کوي د خواتینو د پاره او د ترانسجنډر د پاره.
بلخوا خیبر پختونخوا لپاره اډیشنل انسپکټر جنرال انیلا ناز بیا مشال ریډیو ته وویل، ښځو لپاره دی صوبه کې 11 جنډر ډیسکونه قائم کړل شوي چې پکې زنانه اهلکاري 40 ساعته موجوده وي. نوموړي زیاته کړه د څه قسمه تشدد سره مخ ښځې کولی شي چې مرستې ته واخلي.
زمونږ ټول کے پی کے در پولیس اسٹیشن دی وومن پولیس اسٹیشن، یو پېښور کے دے، یو پو ایبٹ آباد کے دے اور یو پو سوات کے دے. دغه سے زمونږ جنڈر ڈیکس ہوم کار کے چچر تو زمونږ لیڈیز ٹرین لیڈیز پہ ناستے دی اور آگا دخل کو مدد کئی. جنڈر ڈیکس زمونږ ٹول کے پی کے دی یو لس دی اور فری لیگل ایڈ مرلور کو.
د نړیوال ادارې هیومن رائټ واچ 2023 کال اگست میاشت کې راغلی راپور کې وایي، پاکستان کې هر کال تر زرو پورې ښځې د غیرت په نوم وجل کیږي. علاوه له دې د تیزابو حملې، کورنۍ تشدد، د تعلیم نه منع کول، د کار په ځایونو کې زورول، په کم عمرې کې ودونه او بغیر له رضامندۍ ودونه دغه هیواد کې خطرناک ستونزه ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
دا مشال ریډیو ته د دې خبرې غړې روسته رپورت له خوست ده. د خوست په لکھنو کې د قومونو یووالي تر سرلیک لاندې د سلګونو نندارکونکو په ګډون د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده. د یادو لوبو اتلولي چې د بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه، د خوست مرکز او ولسوالۍ او شپاړس لوبډلو پکې ګډون کړو. د یادو لوبو منتظمینو ورزشکارانو لپاره په ښار او اطرافو سیمو کې د لوبو د میدانونو په سن اصل لویا کچا د سپورتي سیالیو د جوړولو غوښتنه وکړه. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورت کې.
دا د خوست د لکنو اړوند د بودیخیر په سیمه کې د بلال مندوزی او تڼیو د الف لوبډلې ترمنځ د والیبال د سیالیو پایلو بده چې اتلولي بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه. د والیبال یادې لوبې چې د اړیکو په نوم د یوې نادولتي مؤسسې په مالي ملاتړ ترسره شوې 15 ورځې دوام وکړ او د خوست د مرکز او ولسوالیو 14 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال راډیو ته وویل،
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي، د دوی ترمنځ هغه ستونزې، هغه تربګرانۍ له منځه لاړې شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
ورزشکاران سپورت او لوبې د ټولنې په سمون او اصلاح کې ګټورې بولي او وایي په دې سره ځوانان متوجه کیږي چې د روغتیا ساتنې تر ټولو ښه او ګټوره لار سپورت او د منظمو ورزشي تمرینونو ترسره کول دي. یو تن ورزشکار احسان الله احسان وایي
لوبې د ټولنیزو اړیکو ټینګولو دپاره د نشه یي موادو مخدره موادو د مخنیوي په خاطر ډېر مؤثره تمرین دي. دلته ځوانان درې میاشتې ترای کې لوبې کوي او د نشه یي موادو مخنیوي کوي.
خصوصي ورزشکاران وایي څومره چې د دې ولایت ورزشي ادارې او فدراسیونونه سپورتي لوبې په لار اچوي په هماغه کچه دې ځای کې د عادي او رسمي سپورت برخې پیاوړي کیږي. یو بل تن ورزشکار بلال وویل
وختنه مدادی چې په راتلونکي کې دا ډول برنامه نورم پلار واچول شي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالی او انسجام مخه برابر شي.
د لوبو منتظمین وایي د خارونو په پرتله په ولسوالیو او اطرافي سیمو کې د سپورتي لوبو ننداره ډیره وي او خلک ډیر مینوال دي، خو د لوبو لازمي اسانتیاوي پکې نشته. د لوبو یو منتظم شریف خان پښتونیار وویل
یو هر وخت د فورم د سلې برابرۍ کړی دي او موږ ته د پیدرسون لوري مقصد داسې نور توجه نه شوي دي. خاص میدانونه نه لرو نو موږ هم وخت
والیبال په افغانستان په ځانګړي ډول خوس کې یوه پخوانۍ لوبه ده چې په ښارونو او کلیو کې مینهوال ډېر دي او له پخوانه د ښوونځیو د سپورت په مضمون کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریسیږي. خو بیا هم په افغانستان کې د شته ستونزو او د سپورت په ډګر کې د نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالارانو په نړیوالو سیالیو کې هغه لاسته راوړنې نه دي خپلې کړې چې ولس یې هیله لري.
مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.